السلام علیکم لس بجې شوې د دې سات خبرونه د پاکستان د پوز لوی درستی ستور پورې کړی چې د افغانستان خاوره د نورو پر ضد د تورېستي بریدونو لپاره کارول کیږي د پاکستانی پوز د مطبوعاتو دفتر یا ایس پی آر دا څرګندونې کوټې ته د پاکستان د لوی درستیز جنرال عاصم منیر له تلو وروسته خبرې کړي دي پرې خبر پاڼه کې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې د افغان وګړو د لاس لرلو ادعا هم شوې ده چې په وینا یې بله مهمه مسله ده او باید حل شي تر دې وړاندې هم بیا بېلابېلو پاکستاني چارواکو ورته څرګندونې کړي چې افغان خاوره د ترهګرو په ځانګړي ډول د پاکستاني طالبانو لخوا په پاکستان کې د بریدونو لپاره کارول کیږي خو طالب چارواکو یې دا څرګندونې رد کړې دي د پاکستاني پوځ د لوی درسیز د نویو څرګندونو په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي حخوا بیا بیرو پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د جماعت الاحرار ډلې مشر محمد داوودزی پرون په افغانستان کې نامعلوم وسلوالو وژلی دی د پاکستانی رسنیو د معلوماتو پر بنسټ نوموړی د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې پنخه شوی دی پاکستانی رسنیو لیکلي داوودزی په پاکستان کې په بیلابیلو بریدونو او هدفي وژنو کې لاس درلود د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي د ویلو دا چې له دې وړاندې هم په خوست پکتیکا ننګرهار او کونړ کې د پاکستاني طالبانو یو شمېر غړي او قوماندانان وژل شوي دي د ایران زمي رسنیو پرون جمعه راپور ورکړی چې د ایران د حکومت یو صلاحکار ویلی دروال مریسکال په لومړیو څلورو میاشتو کې افغان پانګوالو په ایران کې شاوخوا 150 میلیونه ډالر پانګونه کړې ده محمد مهدی جوانمرد قصاب چې د افغانستان په چارو کې د ایران د جمهور رئیس د ځانګړي اساسي صلاحکار دی ویلی دی چې په ایران کې کڅام د افغان پانګوالو د پانګونه کوچنی ده خو بیا هم د پام وړ ګڼل کیږي جوانمرد قصاب زیاته کړې افغان پانګوالو لخوا پر کرنه صنعت او ساختماني چارو پانګونه شوې ده د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله هڅه کوي چې له کوربه هیواد بنگلاديش نه د کرکټ دوی مشل اوریز سیالي وګټي افغانستان پرون ونه توانې چې خپل لومړی شل اوریز سیالي کې کوربه بنگلاديش ته ماتې ورکړي د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه مختاس ونګټ هغه تاس وګټو او مخته د بیټینګ دعوت راکړه د افغانستان پیل خنو ولې په میډل آرډر کې نجیب زدران او محمد نبی او بیا رستا عظمت الله عمرزی او محمد نبی خیمه ګرتیاوی وکي او وی کول شو چې بنگلاديش ته یو مناسب هدف وټاکي
افغانستان پروند یو سل 55 منډو هدف ټاکلې او خو بنگلاديش وته وانید ورکړل شوی هدف پوره کړ دواړه هیوادونه بخپل دوی مشل اوري د مسابقه سبا وکړي افغانستان ته وانیدل تر دې مخکې له بنگلاديش دی ورزنیو یا 55 اوره مسابقه لړۍ وګټي د ایران محصلانو د خپل حکومت پر هغه پریکړه انتقاد کړی چې غواړي په تهران په هندون کې د عراق د حشد الشعبیز واکونو غړي د محصلانو په توګه ومني په ایران کې ځینې محصلانو د افریقا پر په هندونونو لې یرغل یا لشکرکشۍ سره تشبیه کړي ویلي دي چې په هندون کې د حشد الشعبی د پوځي واکونو حضور نه مني دا په ملکی جامو کې وی هم پوځي جامو کې د تهران په هندون د محصلانو فعالان ویلي دا کار د ایران د په هندونونو زپل دي د حشد الشعبی د خونې او روزنې مرسیال حسین موسوی بخاتی 13 تهران ته د سفر پر مهال د تهران په هندون رئیس او استادانو سره په خاګه د توافق او همکاري خبر ورکړو د ویری وجه د عراق د حشد الشعبی په وزارت باندې محصلانو په توګه د تحصیل لپاره د تهران په هنتون ته لیګل کیږي او د روسیې او استخباراتي افسر چې دا کې روسیې ته د امریکا سخت بریښنایي تجهیزات او مهمات په قاچاق کې لاس درلود د استونیا له خوا د امریکا متحده ایالاتونو ته سپارل شوې ده پر وانیم کو نو سینوک تور د چرته بریښنایي تجهیزات او مهمات په قاچاق سره په اوکراین کې روسیې له روان جګړې سره مرسته کوله امریکا د متحده ایالاتو فدرال څارنوالانو پرون جمعه دا خبر ورکړی او اټکل شوې چې وادیم با په ابتدایي ډول په محکمه کې په لومړي وار حاضر کړی شي اته څلور کلن وادیم د 2022 کال په اکتوبر میاشت کې د استونیا له چارواکو له خوا داسې وختونه ول شو چې هڅه یې کوله 15 ډول الکترونیک پرزو سره روسیې ته واوړي ځاننوالان وایي ځینې دغه برېښنایي پرزې د امریکا د صادراتو تر څار لاندې وي
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو سلامونه مې ومني د اساسي او بشري حقوقو بلې خبرونه تخراغي په دې خبرونه کې د نجونو د زده کړې په اړه خبرې کوو او دا به هم واورو چې ولې د طالبانو په نظام کې په ښځو باندې یو په بل پسې بندیزونه لګیږي او دا بندیزونه به بل اخره افغان وګړي څه تړل کړي لمونږ سره میلما دی په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد عصمت الله زازای
الله جل جلاله هو الخليفه او بتوجه نو علاج هو تقول شيء إنه دي سمع مني شيء بدأ تاسو علم كم ده تاسو بحكوته جزء في علم تاسو إنه بيجي بدأ في القرآن في الإسلام هذه بقرة سورة تونس خيال بدأ تفسير الجزء ولا نقوم نو ده لو شيء دا علاج هو ملاك تامر وقت تاسو الإنسان سجدا وطري زك مكان تاسو خلوار ده يبدأ شيء نو رجول ده تونس خصص سرعاني دي بقرة دي سخد علم هو خصص سرعاني نمرة هذا تاسو شيء داخل أصلا مشرق دا بيجا براي شرده کچیر والدار ہے مجلری نو پٹلن کے فساد لگے جی او بل هدف دا چې فشار ته چو جو عالم مثلا والدار درنوی او بای مونږ دی او چې علم دی عالم دی هغه درنوی وشي تعظیم وشي لکه څنګه چې مونږ پاتې کولې دل چې علاج نو هو ملایکی مکلف دی ته چې تعظیم کړی یا سجدا ورته کوي ماو شیطان مثلا صرف نظر وکاو دی علاج له دروازه فورا کړو درې برخه راځي د انسان علم چې هغه محدود دی او علاج له ودې سمته لمړی وایي په تر سره پښې وي نو دا خپل علم چې دا دي څنګه معلومي چې علم چې دا هغه په یم سمانی پښو دي چې معلومي چې د علم ارزښت په نړۍ کې ډېر زیات دی او تاسو ویلئ چې دا علم د زده کړې څخه د خدوالو باندې فرض ده نو اوس یو ځلې څو دي موږ سره محمد په ډول نه کې هغه دا چې انجینر تعلیم لري خزینه او تعلیم نشي موږ ځنې ستونزې ده چې مثلا پښتون د نشته لای مثلا مرکز انسټیټیوټ د نشته لای د نشته ولا هر ډول علم زده کړي دی ولا یو ډول محدودیت وځه شو دا راس یې شي چې دوی څنګه د دې پر مثال دوی سره د دې چې علم زده کړي هغه نه پورته دی چې کولی کېږي تقریبا تخمین ویل شي چې هغه څنګه د تقریبا دی وخت یو چې له ماسه دی بلوغ سره رسیدي په کوم کې دی پوره او دې پورته دی چې هغه نه چې تحصیل وکړي نو دا څو ډول خبرې ورته کیږي چې یو هم په سیستم باندې کار وکړل دا او سیستم دی چې تاسو کله وته لا ته دوه نه پیښ کړل خو دې په مثلا په تمه چې کله دوی بل اخر فرمان ورکړي یا سروي ته څو دا مطلب نه پیښ کړل تاسو په خپل چې وا هغه دې له ځخت وو یو نن دې خطر نو څه چې د قران دی ټول څه خطر دا تاسو کوم د بقرې څو دات د شوم د شوم د شوم ایتو څه باندې وړا وسم دا تفسیر ولې وتا چې دا هغه چې الله دې وو کړ او دا د هدف دې نه څو چې څو ګټ مونږ ویل دا دې له یو دا د ځخت وو څو چې له دې هغه ته وایي احترام وشي او دې هغه څو چې پیې نسبه څو چې پیې د دې ترمن ډیر پار د وتا چې هم دې پام ځای ایتو کې بله واځي فرمایي تاسو شوې دې بزین حدیث کوم دې شایدان یو قرآن کو مثلا پایتون کې تاسو وګورئ چې مثلا یوه دا چې قرآن د مسلمان اسلام دومره ارزښت علم لپاره ورکړی دا چې تقریبا بیا تاسو وزل څه خزانه د علم دې پورې کلمات قرآن د مسلمان په ذکر کیږي دا خلا دې علم لپاره اسلام مبارک دین یا الله جل جلاله هغه لوی ارزښت چې علم یې پورې توان شوې ده نو موږ دینا مثال نو نشو کولای چې خپل باندې کوم مسلمان وګورئ چې وایي امام په نظر دا ارزښت لري یا مثلا بل څه ضرورت کیږي وایي چې علم هیڅ ارزښت نه لري باید هغه باندې یا مثلا جزا ونکړو نو هغه څه چې اسلام ویلي هغه قرآن د مسلمان ویلي هغه موږ ته تر ټولو لوی ثبوت دی چې موږ په دې باندې اعتقاد وکړو چې هو علم ډېر ارزښت لري په اسلام کې هم د علم ارزښت دا ډول دی چې علم روشنایي ده او بیلی یو جهل دا یو پرندیتوب دا مثلا څوک چې یو نابینا وي په دې ډول باندې یو تیاره غوندې باندې شوی هغه څوک چې هغه ټولنه کې علم نه وي دا په دې مرض دا خلک ړاندې دي بې علمه خلک جاهل دي البته
بله استاد په داسې یو وخت کې چې تاسو د علم ډیر زیات ارزښت بیان کاغه هم د اسلام د دین پر رڼا کې او په دې وروستیو کې اکثره د موږ تاسو کسان په دې مسایلو باندې پوهیږي دوی زده کړې کړي کله چې یو پوه انسان دوی دا ډول په کور باندې کینوي او زده کړې ته نه پرېږدي په دغه شخص باندې هغه که انجلۍ وي که هلک وي په کورنۍ باندې په دوی باندې څومره بد منفي اثر کولی شي
مثال ورته دي څه څوک بلکاو لري چې کارونه چې اسانه وي او تناسب سره لري هغه به د ارتفیشل انټلیجنس یا مصنوعي ځیرکتیا یا مثلا د تلیفون یا کمپیوټر ارزښت په اړه څه پوه شي. نو دا یو ژوندی مثال ده. کورنۍ چې اکثره د علم کچه ټیټه وي، پلار یې علم نه لري، ورور یې علم نه لري، یا مثلا کورنۍ په توګه کې دوی د علم څخه یو لرې کورنۍ پاتې شوي اوسي، به نو هغه وخت دغه مشکل ستونزې معمولا په داسې کورنۍ کې رامنځته کېږي. نو زه فکر نه کوم چې هغه څوک چې د علم بغیر لاسرسی ولري یو ښوونکی اوسي یا د علم څخه خپله ګټه لیدلې وي، د پوهې چې علم څومره ماژوند کې رڼایي راوسته ده او څومره سهولتونه اسانتیاوې راوسدي، نو فکر نه کوم داسې څوک د علم په کور کې همسل د خپل خور ورور یا داسې خلکو د علم مخنیوی وکړي.
دا وضعیت کم دسی دوام وکاده با پا افغان کورانه باندی، افغان زدکون کو باندی چوم را بد ناور اثر نور لا زیاد وکری، اول دا با جبران سی؟
دیر زیاد متاسفانه تاسو وینه ده علم سخا یو طولانا باید تقریبا یعنی یو رز هم شاید پاکتی نیشی لاخبه دا یو نه یا دیمیاش یا دیکلونو دا خور دیر زیاده ده. تقریبا تاسو به جاپان هو دوره هغه څه چې موږ دا وایو چې یو ورځ ولا دی اوسه جاپان هو دوره چې تر ځله تقریبا ټول کار دی مشهري دا هیڅ داسې څه نه مثال دی موږ پر خو دلی چې ترجې چې دو به هغه ځا په شرف کړی دا هغه څه چې دا ټول بم به استعمال شوی صحیح دی چې افغانستان د جګړو ځپلې باندې چې کله نه اتل ځلې جوړې دا موږ وایو په هغه نه کړو موږ یو څه سماره باندې څه دې پر سر جوړه مثال موږ وایو دې پر سر ساده او خپل په هغه برخه کې موږ پیشرفت کړو دا ځنه ته هدف کې پیشرفت هوا چې دا غا علم د پوهه دا چې په پوهه وي او دې لاس کې چې مهم ده د خزینو نقش ډېر زیات مهم ده هغه په اقتصاد کې مهم ده هغه په هر سکتور کې تاسو ګوره ما ته ډېر جالبه دا یاد شوه ما یو انځور ولیدل په سوشل میډیا کې په اطرافو کې یو پلار ځي خپله لورې مریضه ده شفاخانې ته بیي دی دې پسې ګرځي چې خزینه ډاکټره دې لپاره پیدا کړي هلته ورته وایي ایا دلته خزینه ډاکټره شته دی دا ورته وایي وایي پلازانه پاتې جوړ باندې علي متاثر کړی ده وایي ما خو نه دې کړی ها وتر تاسو څنګه دې کړی نو خزینه ډاکټره پر څنګه ګرځي
بله
دا موږ ته ډېره غوښتنه خراب ده موږ افغانان دغه مونږ چې مثال موږ خور مونږ دی او ډاکټر دې دې نه لري نه ډاکټر دا موږ افغانان له کومه غیر کې چې دا به مونږ چې مثال یې نه ګرځي نشي نو چې ته ډاکټر پسې ګرځي چې ته انجنیر پسې ګرځي خپل مېرمن نه غوړي یو غاښونه نه نه ډاکټر دې چې خپل مېرمن نه غوړي چې مثال
اشاره وکړه چې دوی خپل انجونو باندې درس نه وایي بیا تمه لري چې باید ښځینه ډاکټرې ته ورولي اوس خو وضعیت دغسې راغلی ده چې ښوونځي د انجونو پر مخ باندې تړلی دي کورنۍ پر ځای دي چې خپل اولاد له درس لیک لوست نه منع کړي دوی څه کولی شي چې یوه زمینه په خپل کور کې ورته برابره کړي چې ادې اقل که ډېر څه نه وي هغه د ښوونځي په اندازه نه وي کم خو یو څه دوی زده کړي
دا مدرسه مثال له اسلامي غدا له هغه له علم ذکر شوه دي په دې کې له دا خاصه په هر چا باندې نو هغه ټول ولې په دې تاسو ګورئ قرآن کریم کې چې کوم آیتونه راغلي دي ټول یا ايها الناس ايها الذين قديما الله قديما چې دي ټول شامل دي چې لږه شي اي نارې نو دا مثال یو مشخصه ده د اشاره شوې دا قديما بخش ده هغه کله چې دي خزي مثلا د علم دغه په اړه راغلي دي نو ټول دې سره ولې دي دا ټول انسانان په ټول بشريت په دې کې اشاره ده نو یو واضح حیات تاسو ورې چې فان له شانتي ول شوې دي بسم الله الرحمن الرحیم او ای حل یسمی الذین یعلمون والذین لا یعلمون نو تاسو دې راځه چې آیا هغه څوک چې پیې تر هغه څوک چې پیې برابر دي دا دې مانه ده موږ ډېر لوی دار شي عبارت خپل مانه چې موږ به تاسو نه وی کنه نه وی تاسو به وګړي هغه په هغه څه کې وی نو که چې دا را نه نه هم به خپل تاسو د ټول ورو شي کنه ځان هم دې وخت کارو کې نو راځي تاسو مختلف په انتا باندې او تاسو سره دا څه څه شته دي خو دا د مسله دا بل ده ځینې کورنۍ هم لري چې هیڅ مسوال نه لري دا څه نو کولای شي مثلا خپل ټول تحصیل ورتي اته لا شو غوړې مطبخ سره موږ په ټولنه کې ډېر وخت تاسو باور کې دا چې دیږي ما سر بل له حاله په نارینه باندې هم د دا مغزور ولې چې مثلا ته د پروتکل ته مزه او دا کار وکړه موږ کار زړه ته ځو موږ پیسې زړه ته سیر وړه هغه ما سره یې سړي دی په هغه څنګه دي چې زه هغه ته دومره فکر نه لري نو دومره سره کوي کوم څه مجبور ته مطلب دی دي هغه چې سبا دا به سوال شي نو سبا به کومه کورنۍ چې دا مسل د شپې دی په دې کې دا به خپل دوه څه درس ورکړي او دا به دوه څه پرې دي مجبور ته ځان پرې دي هغه ځینې خوشبخت ځینې چې موږ سره فکر دي به سوال راکړي دا څه خلک څه کوي دا خلک جواب یې دی نو په ځان خپل دی په دې په چې فلانه نه مار علم د لاس سره ورغه په دې مثلا مقام نه موقت دا هغه خلک چې دا ضروري شو اکثره به تاسو څنګه دا فکر نه لري
بله استاد په دې ورسته یو کې په میرمنو باندې محدودیت یو په بل پسې لګیږي مثلا درسونه دوی معنی سولې کارت پرې نه خودل سولې تفریح پارکونه معنی سولې ورزشي کلبونه معنی سولې نه وای تازه یو بل امر سوای د نور د سنگارتون تم نه دی تاسو په نظر دومره قیدګيري دومره تنگول بل اخره د افغانستان میرمنې به څه ته مجبوره کړي
تاسو په واضح معلومه ده چې اکثر هم تاسو په کویلات نه یوازې په خزانه وو بلکې اکثر د کویلات په نارینه باندې هم وځي کیږي مثال باید ګیري پریښودل شي او رقم بي مودار د مثلا دوی په زړه کې پروت دی چې موږ خوشبخت الحمدلله مسلمانان یو سلام به پر ځای کړو خو په زور باندې فکر نه کوم چې مسایل تدبیر شي خو تاسو د پښتنې په رابطه باندې وایم چې زموږ خزینه البته دا مجبوره کیږي چې مهاجرت وکړي دوی مثال دوی ته ویزی ورکوي که په یو نوم بل نوم باندې حالات ته ځي، مثال وایي تاسو دلته راشئ آزاد ژوند کولی شئ. دا ډېر منفي تاثیر لري زمونږ مغزونه چې دي، هغه تحصیل درده خلک چې دي هغه ځي په تنګي د دي کارونو څخه. دا زما په نظر دا ډېر لوی محدودیتونه دي. خو خوشبختانه ویلی شو چې لومید شته ده، هیله شته ده، او کوششونه هم روان دي. نو زه فکر کوم چې شاید دا محدودیتونه به کم شي انشاءالله، او لرې نه ده چې مکتبونه به پیل شي. دوی کوم پلان چې لري او کوم سیستم باندې دوی نه پوهېږم وایي کار کوم څه کوم، نو دا به انشاءالله ټول له منځه لاړ شي. خو یوازنی دلیل دا ده چې دغه منفي تاثیرات چې دي، دا یوازنی دلیل چې ډېر یو هېواد دي دا مهاجرات تلاش کړي چې هغه ځان وباسي، خارج وزن دلار شي، همسایه وزن کې مهاجر شي، چې اکثر مونږ میلیونونه خلک اوس پراته هم دي، لکه ایران، پاکستان، تاجکستان، همدغسې نور غربي هېوادونو ته اکثره لاړ هم ول، او اوس هم ځینې مثلا موقع ورته مسیدېږي تر څو هېواد څخه ووځي. خو طبعا دا خو لوی یو لوی ضرر ده، او د هېواد لپاره د محسوس کله سرمایه ده جمعیت، دا چې کله کم شي نو هېواد خبر یو ضربه ویني.
کله چې په یوه ټولنه کې د ولس هغه خپل بشري او اساسي حق ورنه اخیستل کېږي، او دوی مجبوریږي چې دوی مسافرت ته مخه وکړي، دا د حاکم نظام او د خلکو ترمنځ واټن څومره زیاتوي؟ نو مسافرت خو د حل لاره نه ده. دوی چې مسافر وي، تر څو وخته به مسافر وي، په خپله یو حاکم نظام ته څومره تاوان رسولی شي؟
دا پرې مال چې دا یو امپراتوري نظام کېږي، یا مثال دا یو رسو نظام کېږي، دیکتاتوري نظام کېږي، سرداري، نو تمام دوی خلکو د نظام ترمنځ فاصله زیاتېږي. نو په داسې حال کې چې اوس هېوادونه د دې فاصلې په له منځه وړلو کې مثلا کوښښونه کوي، دا فاصله بیخي حتی صفر شوې ده. حاکم په غربي هېوادونو کې یا په نورو هېوادونو کې په دې ډول بله کړه، خلک عادي خلکو باندې ګرځي، مثال خبرې اترې کې مجلسونه کوي، داسې مسله فاصله بیخي له منځه وړېده. نو دا خو طبیعي خبره ده که چېرته مثال یو نظام یو طرفه شي، فاصله خو طبعا زیاتېږي. نو دا یو غټ بحران ته وځي. تاسو ولې اکثره هېوادونو کې معمولي خبرې باندې خلک راپورته کېږي، دولت سره ځان وهي، ظاهرات کوي، حتی دولت دې ته مجبورې کې تر څو یو کار وکړي. دا خو طبیعي خبره ده چې نظام او د خلکو ترمنځ فاصله یعنې د دردو بې حده له منځه ځي. د افغانستان یو له هېوادونو څخه ده چې اکثره وخت دوی نظامونه لرې توانېدلي چې دغه فاصله رالنډه کړي. تاسو وګورئ تېر نظام به څه شي مثلا سقوطو که په دې سقوط وشو چې مثلا ځینې خلک مثلا جلا شول، ځان ته مثال ولایتي دولتونه کې نظامونه اعلانول، چا ویل چې فلانی ولایت زما ده، چا ویل فلانی ولایت زما ده، ځان کې نظامونه اعلان کړل، مرکز تاسې باندې همدغسې. خو یو ځلی دلیل تاسو که چېرته د ساحې د هر وي فاصله د خلکو د دولت ترمنځ کمه وي، دا مختله یو نظام د بقا سبب ګرځي. یو سیاست چې مثال پیشرفت او پرمختګ راځي، دا له دې سبب کېږي چې یو هېواد مثال بې هدف پرمختګ وکړي. موږ ژوندي مثالونه وینو، زموږ مسایح هېواد لري. خو برعکس که چېرته د خلکو او د ملت یا مثال د دولت ترمنځ یا د نظام ترمنځ فاصله رامنځته کېږي، هغه دا دي چې ځینې ناموافقتونه مخالفتونه دي چې مثال اقلیت وایي، اکثریت وایي. اوس موږ وګورو نظام چې دا یو اقلیت ده،
ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ. قدرمن دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د نجونو د زده کړې په اړه خبرې وشولې، او موږ سره میلمه او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد اسمت الله زازی، تربیه فرض کې چې است الله مال او ملګری.
آزادی ملما درنو اوریدونکو، السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د آزادی رادیو د نن ورځې ملما مو شای په تاسو کې اکثره اوریدونکي و پیژنې، لنوم او ژغ سره شاید آشنا و اوسئ. له د مغشتي دي چې په پیل کې خپل ځان در و پیژنې.
زه خو خانجان الکوزی ما د میرجان الکوزی زوی، او د کونړ په ولایت کې د سرکانو په یو سرحدي ولسوالۍ کې چې دیورن ته چیرما د نواپاس لاندې پرته ده، ډېر لسوا او یو دیرشم کال کې، البته په یو متوسطه دقاني کورنۍ کې زیږیدلی یم. او زما پلار په هغه وخت کې چې زه لا ماشوم وم د یو کورنۍ جګړې یا کورنۍ شخړې په نتیجه کې شهید شوی او مړ شوی و، او زما پالنه زما تره ته پاتې شوله. بالاخره زه مې تره را لوی کړلم او د سرکانو په ولسوالۍ کې وم. تره مې هم په هغه وخت کې یو تجار پیشه سړی و، د لرګو او د تجارت یې کوو. د کونړ په سیند کې به دکانداری کوله او بالاخره دغه باګرامي او پولی خمری او دغه ټوټې چې پخوا انحصار او د وزارت تجارت سره د دې نمائندګي په کونړ کې لرله. او زه په داسې یو متوسطه کورنۍ کې رالوی شوم، نو هغه خپل ابتدایي مکتب مې د سرکانو په ولسوالۍ کې په سرکانو په ابتدایي ښوونځي کې سر ته ورسو. د لیسې دوره مې د اسدآباد په مرکز کې په د عمرا خان په لیسه کې پای ته ورسوله په 1955 کال کې، او بیا هملته د ښوونکي په حیث باندې وګمارل شولم. نو د هغې نه وروسته چې بیا دغه تحولات رال، تحولات کې د 1955 کال په تحولاتو کې بیا زه د سرکانو ولسوال وم. د هغې نه بیا کابل ته رالم په 1958 کې، د آریانا د مطبعې رئیس شوم. د دغه داخلي کشمکش په نتیجه کې بیا زه 1955 کال د قوس په میاشت کې د وخت د حکومت د حفیظ الله امین د طرفه نه زندانی شوم او په محبس کې وم. نو تقریبا درې څلور میاشتې محبس تیر کړو، بیا د روسان چرال زرا ووتلم.
الکوزی صاحب، له دې ثور کودتا وشوه، تاسې ولسوال شوئ، په هغه وخت کې معمول دا و چې څوک په ګوند کې وو نو هغوی ته به مقامونه ورکول کېدل، تاسې هم په ګوند کې وئ؟
بله، او بدون د شکه چې زه په هغه وخت کې چې په مکتب کې وم، د بعضې انقلابي کړیو په واسطه باندې، خصوصا زما یو د ترزیو محمد آیان آیان چې هغه د ژورنالیزم د پونتون نه فارغ شوی او په وزارت اطلاعات او فرهنګ کې په هغه وخت کې په خارجي نشراتو کې د انګلیسي په برخه کې د ژورنالیست و، نو دغه په واسطه باندې همداسې جذب شوی و. بیا زه عمل ته وم، چون بیا ولایتي کمیټه جوړه شوله، په ولایتي کمیټه کې هم زه وم، په ولایتي کمیټه کې بیا نو زه ولسوال شولم. او بلې، او زه په دغه حزب کې وم تقریبا. بیا وروسته نورې چوکۍ هم چې روسان رالو زه والي وم، ولایت مې هم کړی دی. د تڼۍ په کودتا کې چې مشکل پیدا شو، بیا زه بندي شوم، دوه نیم کاله په محبس کې وم.
په کودتا کې مو برخه درلوده؟
نه، تعصب سبا زه ملکی سړی وم، خو کودتا کې نه لرل. خو هلته د خلقیانو پرچمیانو په منځ کې یو سلسله تضادونه و، بیا خصوصا دغه پښتانه ډله د خلقیانو، هلته دا فرید مزدک و، نجم الدین کاویانی و، دغسې خلک و. په هغه مرکزي کمیټه کې وکیل وزیر خارجه، نو زه په هغه وخت کې نیاز محمد مومند و، هنر غیرت و، دا زما ملګری و، امیر صاحب کاروال و، د دوی سره لږ شانتي نږدې وم. نو زه یې اصولا بندي کړم، ځکه چې هلته سالم احمد زیر، دستګیر پنشیری، نظر محمد و، آریان و، داسې ډېر خلک بندیان شو. نو زه هم د یو ملکي، زه په ولایت په کابل په شاري کمیټه کې وم، او بالاخره زه هم بندي شولم.
بیا تر کله
بندیان؟ تر اسلامي انقلاب، تر مجددي صاحب تر راتګه پورې.
امغه دورې په ارتباط راته وایست، څنګه دوره وه، شرایط څنګه ول په هغه وخت کې؟
ولا شرایط خو هلته خو یو خاصه نظر و، خاصه تیوري و، موږ د یو خاص فکر دفار راغلي و چې هلته وطن دی، دلته خدمت دی، دلته سرتیر شه، زحمت کشان دي، طبقه کارګر ده. مګر موږ چې بیا دا داخلي کشمکش د خپل حزب ولیدو، چې زموږ په حزب کې متاسفانه اول هغه په دوه برخو ویشل شو، پرچمیان شو، هغه وشړل، او حفیظ الله امین خپله یکه تازی شروع کړل، داسې یو مشکل راغی. بالاخره هغه داخلي تضاد دومره عمق ته ورسېدو چې نور محمد ترکی په خوله باندې بالغ کېښستل شو، او هغه چې دوی ورته نوکه ورې ویلې، پلار یې ورته ویل، هغه مړ کړ. نو داسې زه خو په شخصا خپله چې داسې ومه ګرچې په پاکۍ او په صفایي کې د دغه خلکو هیڅ نوه شک نه لرم، ځکه زه په خپله وروسته چې مې بیا تجارت شروع کړو تر هغه وخته پورې کابل کې حتی کور هم نه درلود، سره د دې نه چې یو تره مې دومره ډېر بد ژوند نه لرو، یو لس دولس جریبه ځمکه هم لرله په کوناډ کې چې هغه ډېر ښه ژوند و زمان، اما بیا هم موږ داسې پاتې یو چې تقریبا څلور پنځه کاله ما ولایت وکړو نور مسایل، خو هلته ارمانونه مقدس و مګر اشتباهات هم وشول ډېر متاسفانه. پاکو لاسونه پاکو دی کې چک نشته، ما د جامع نشناخت او بعضی مذهبي مسایلو سو دینی مسایلو سره احساساتي برخورد د دې باعث شو چې هغه لاره خلک تعقیب نه کړي او ناکامه شي.
بل تجارت تم بیا کله مخه کړه؟
او تجارت چې کله زه دیارلس سوه یو اویا کال کې راخلاص شوم، بالاخره د مجاهدینو داخلي جنګونه شروع شو، نو هماغه زما تره د خدای وبښي هغه بیا ما ته دا هدایت وکړ چې زه ستا نور په سیاست کې نه غواړم او ته باید هماغه پخوانی جواز او خبرې را شروع کړي. نو بس هغه هم داسې په قرار قرار را شروع کړو، یو څه مالونه هم راوړل.
د مجاهدینو وخت و ځکه چې تاسو مجاهدینو په وخت په دې وخت خو ډېره ګډوډي وه، تجارت څنګه مسایله وه؟
ولا ډېر مشکلات وو، په ډېرو سختو باندې پنځوس زم اخاذي ورکوله، یو مال چې بم راوړو د شمال نه هغه بم په غزنی باندې په بامیانو راوړو، بیا بم د بامیانو د غزنی د لارې نه دلته په وردګو راوړو، په چار اسیا بیا بم په چار اسیا تیرو داسې لاندې سروبي ته، بس دا چې بم رسو حتی کله کله داسې و چې په بل موټر کې بم پسې بوجۍ د پیسو ډکه کړې وه، ارې پوستې ته چې به تللو بس هلته بم پیسې ورکولې. نو ډېر زیات سخت خو بله لار نه وه، بیا ورو ورو پاکستان ته دغه شلو د دې ځنه بس پرزې او بعضې سپیر پارټو دا شیان دغه کول. کله چې طالبانو اوله مرحله راله نو یو څه نظم برابر شو، یو څه دغه شو، بیا زه ایرات ته لاړم، هلته مې دفتر شو او په ایرات کې مې تقریبا د دغه وخته پورې اوس لږ کاروبار کوو. نو بیا د هغې نه وروسته چې جمهوریت شو هم په ایرات کې زمونږ کاروبار و، مالونه هم راتلل و اکثر، بس بیا دلته پاکستانی تجاران هم راتله په هغوی باندې هم خرڅول.
تجارت هم کله ډېر وغوړېد په کومه دوره کې؟
ولا تجارت خو په مجموع شکل کرد، گرچې زما داسې ډېر زیات چې اشتباه ونه شي، هغه عبدالرحمن الکوزي سره کله کله ما خلک پرتاره کوي، هغه خبره نشته، هغه خو ډېر لوی تجار دی، خدای دې لري، او زمونږ د ننګرهار دی، زرګوز کوچی دی، زه په قام الکوزی یم، سرکاڼه یم، په مونږ الکوزی یو ولسوالي د سرکاڼو. نو داسې ډېر لوی تجارت هم نه و کاروبار، مګر دغه څه چې لږ شانتې ما بیا وروسته کې باید دا ووایم چې زه تحصیل مې بیا په برلین کې وکړو، دلته مې دغه ولستو علوم اجتماعي، بیا سیاسي اقتصاد دپاره لاړم برلین ته، هلته مې یو دوه کاله تیر کړه. نو دغه اقتصادي فکر مې درلود، اقتصادي ذهن او دا تیوري او دا مسائل پرځن هغه پخوانی په اصطلاح سیاسي اقتصاد او غربي اقتصاد او د دې په منځ کې چې دواړه ماولستل، نو یو څه لږ شانتي د افغانستان په اقتصادي مسایلو باندې پوهېدلم، خصوصا دا د جمهوریت په مهال د کرزي صاحب په اولو مرحلو کې. نو تجارانو داسې فیصله وکړله، دا مشرانو دغه شو چې ته باید زمونږ مشر یې او دا ټول مسایلو ګمرکي او اقتصادي مسایلو، بیا دولت هم داسې لازمه ګڼله چې زه ورته مشورې ورکړم. نو په دا شل کاله کې تجارت دومره ډېر زما بد نه و، خو ژوند هم داسې نورمال تیر شو.
تاسو وویل چې بیا مو په برلین کې زده کړې وکړې او یو وخت مو چپی افکار درلودل، د یوغوی اقتصاد بل ډول و، او کوم کاروبار چې تاسو کوئ د یوغوی د نظریو خلاف دی، یعنی آزاد تجارت آزاد بازار، اوس کومې نتیجې ته رسېدلی یاست چې کوم ډول اقتصاد ښه دی؟
البته هغه اقتصاد چې هلته مونږ ولستو واقعا دی کې هغه ته سیاسي یا مارکسیستي اقتصاد ویو، او گرچه فلسفه ما ولستله په هغه وخت کې، نو سه جزو سه منبع خو په هغه وخت کې موږ یو خاص فکر لرو، اما وروسته د شوروي اتحاد د ماتې نه او د دغه یو حالت نه چې راغی چې داسې یو سیستم په جهان کې راغی چې هغه کلک اقتصاد او هغه کنډلی اقتصاد چې پرزن هلته لینینیزم په اصطلاح پکې ویل کېدو او نور خبرې وي، زما په نظر هغه په نړۍ کې او اوس په افغانستان کې خصوصا په افغانستان کې نه چلیدونکی و. نو ما چې کوم دغه غربي اقتصاد یا ماکانومي مارکیټ، نو زه دې نتیجې ته ورسېدلم چې د وطن جوړول په اکانومي مارکیټ کې غښتلي دي او دې ته باید لومړي اصول وضع شي، شرایطو ته مساعد شي، ګرچه شرایطو ته ډېر مهم دي، هم ذهني او هم عیني. په افغانستان کې متاسفانه چې ذهني شرایط هم ورته داسې ډېر زیات نه و مساعد او عیني شرایط هم جنگ و بدبختي وه، ظرفیتونه موجود نه و. مګر دنیا چې ترقی کړې ده د آزاد بازار د لارې نه کړې ده، زه اوس دې ته معتقد سړی یم.
علی کوسی صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې بیا د حکومت ته مشورې ورکولې د اقتصاد په برخه کې، د پانګونې او صنعت په خونو کې تاسو کله مرستیال کله سرپرست وی، همیشه مو دلته هم کار کړی دی. د افغانستان اقتصادي مشکلات په شاید تر بل هر چا تاسو ته زیات معلوم وي، په اوس وخت کې څه مشکلات لري افغانستان؟
من په جمهوریت کې ساروان صاحب یو رقم مشکلات درلودل چې هغه جدا مشکلات او اوس به جدا مشکلات لرو. د جمهوریت مشکلات لوی ننګونه زمونږ امنیت ډیر زیات، امنیت هم نه درلود، تجارانو د خپل حتی بعضی بانکونو د خپل عواید 15% په خپل امنیت باندې مصرفول، او عادي تجارانو د 10-40% پورې د دوی عواید د دوی د اولادونو په تامین امنیت باندې او په زری موټر روپدې مصرفېدل. لوی ننګونه بل دا و چې ډېر زیات بد فساد موجود او ډېر زیات هیڅ نو هغه حقوقي او قانوني سیستم نه و موجود. هر شی چې و یو سړی د سره شریکېدو، او دا تاسو ته معلومه ده، د افغانستان خلکو ته معلومه ده چې تېر حکومت ښه شیان هم لرل، یو خارجیان راغلل کومکونه یې وکړل، یو څه بازسازي وشول، افغانستان تقریبا آباد شو، 20,000 کیلومتره سړک جوړ شو، بیرته وران شو. خو په هر صورت د دې ټولو لاسته راوړنو سره ډېر زیات لویه خلا دا وه چې یو واحد مقتدر مرکزي حکومت نه و، او هر څوک د خپل پاچا او د خپل ځای پاچا او ځان لیوه. نو دغه تجاران ډیر زورول، مونږ باید 3-4-5 محصول ورکړی وي، تیل هم راوړل، شمال کې چې تیلو د یو چا په لاس کې او په غرب کې چې تیلو د بل چا په لاس کې و همدارنګه. نو دا ډیرې لوی ستړې وې، اوس د دغه ستړو نه خلاص شوي و، فساد هم نشته او دغه هم نشته. خو د هغې په څنګ کې یو کاذب و که هر رقم سره یو اقتصاد و چې هغه د حجم په لحاظ باندې ډیر زیات و. یعنی تاسو فکر وکړئ چې موږ په هغه وخت کې خالي واردات د کال 15 میلیارده ډالر راوړل، نو اوس هغه ستونزې حل شوې دي، خو نورې ستونزې راغلي. هغه نورې ستونزې زمونږ بانکي ستونزې دي، زمونږ بعضې قوانین چې د پخوا نه پاتې دي او هغه پخوا نه تطبیقېدل، او بالاخره د نه تطبیقېدو په نتیجه کې فساد ته تللي وو، نو هغه اوس دوی تطبیقوي په زور باندې، او د هغې د تطبیقولو فشار په خلکو راځي، پرزن محصول جگیگی، مالیه جگیگی، دوی د عوایدو په خاطر دا کار کوي. او بل فساد کاملا تقریبا د منځه تللی دی خوشبختانه، خو بانکي ستونزه ده، پیسې نه انتقالیږي، لطرف کریډیټونه دا مسایل. بل ډیره جدي ستونزه دا ده چې موږ د دنیا سره ټول روابط قطع دي، د افغانستان بدون د ایران او د پاکستان حکومتونه چې موږ له ویزې راکوي، یو ملک موږ له ویزه نه راکوي، او ډېر زیات په ستونزو کې. نو دا نوې ستونزې دي، تفاوت یې د هغې سره دا دی چې هغه جدا ستونزې وي، اما په هغه وخت کې یو څه دوران د سرمایې او همدارنګه کاروبار زیات و. اوس نو دې کې هېڅ شک نشته چې کاروبار کم شوی دی، خارجي کومکونه هم نشته، پیسې هم بلاک دي، نو سطح د ژوند راټیټه ده او نور هم د ټیټېدو خواته روانه.
اوس بیرته ستاسو ژوند ته در وګرځو، د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایاست، څنګه دوره وه هغه دوره؟ کله بیرته خپلې سیمې ته تللي یاست؟
بلې، او ماشومتوب خو زمونږ د ماشومتوب دوره یو طلایي دوره وه. وروسته چې مونږ ځوانان شولو، بدبختانه جنګونه شروع شو، حالات نور راغی. نو مونږ د کونړ په ولایت کې ډېره ښه ولسوالي، د سیند په غاړه او ډېره سرسبزه ځمکې، باغونه او دښتې لري. مونږ ډېر ښه ښایسته غرونه درلودل. مونږ په ماشومتوب په هماغه ځای کې په کلي کې کلیوالي ژوند و. مونږ رمې لرلې، زمونږ پسونه و، زمونږ پرزان مالداري وه، ځمکې مو وې، جرندې مو وې. د دې ټولو نه مو لذت او خوند اخیستو د باغونو نه. او د ماشومتوب دوره مو ډېره زیاته ښایسته وه. جنګونه نه وو، مشکلات نه وو، ولګه نه وه، خلک یو بل سره مینه ډېره وه. مونږ په هغه وخت کې نوی زه په اول صنف کې چې داخل شولم، او د میا صاحب علیه رحمه یا میا صاحب مبارک په جومات کې به مونږ درس وی، ښوونځی هم نه درلود، مګر په هماغه جومات کې به مونږ ډېر زیات خوشحاله وو، زمونږ هم صنفیان، زمونږ ملګري. نو په هغه وخت کې په سرکاڼو کې یو عسکري قطعه وه، بیا هغه عسکري قطعه لاړه، بیا ژاندارم رال، پولیس رال، هغه د عسکري قطعې ځای مکتب ته ورکو، بیا هلته زمونږ دغه شول، صنفونه شول. نو ډېر ښه چمن و، ډېر ښه د والیبال ځایونه و، او بالاخره ورو ورو راغټېدلو تر شپږم صنفه پورې. هغه دوره زمونږ په ژوند کې یو طلایي دوره وه. ماشومتوب و، مشکلات نه و، مونږ د ژوند د پرابلمونو سره نه و مخامخ. زما تره ډېر مهربانه سړی و په هغه وخت کې چې زه لیسې ته لاړم، تقریبا ما ته همبر بایسکل اخیستلی و. په هغه بایسکل باندې به زه ګرځېدم چې هغه وخت کې 3000 افغانۍ یو جریب ځمکه کېدله. اما مونږ ته وکیل صاحب هغه ځمکه دغه اخیستې و. نو خوشحالي ډېره وه. بیا زمونږ په کور کې زما په دغه کې زما ورونه یا تره زامن مې نور نه و، ډېر واړه و، اکثره مې خویندې وي. نو زه په کور کې ډېر نازولی وم، او ده را باندې ډېر پام کوو، حاجي صاحب پهلوان چې زما تره و. نو هغه ډېره زیاته بله ښایسته دوره وه. زه ورکوټې وم چې زه مې تره په شا باندې په اوږو باندې پورېستلم په جاله کې، او پاچا راغلی و. نو زه فکر کوم چې دا به د څلوېښتم کال نه مخکې خبره ای، دیارلس سوه. او مونږ هلته ولاړو، او ټول خلک ولاړو چې پاچا وینو. ډنډونه ورته ویل، هغه ډنډونو پاچا راغی په موټر کې و، ولاړو لاسونه جکړل، او مونږ هم ولیدو، مونږ ډېر خوشحاله و. بیا څو شپې ما پاچا په خوب کې لیدو، ډېر به خوشحاله و. نو کوټیوالی مو ډېر ښه و. د هغې نه وروسته بیا داود خان و. داود خان بیا زمونږ کلي ته راغی، دا سرکاڼو ولسوالۍ چونو الکوزي و. هغوی ته ټوپکونه ورکړل، سیبر، چې دوی د دغه عشې په مقابل کې یا د سرحد په مقابل کې خپل سرحد وساتي. نو هغه ډېر زیات بل رقم وخت و، ډېر څه قومي سلسلې وې، رابطې وې. مونږ بیا د سرکاڼو ولسوالۍ ډېره متمدنه ځکه وه چې یو طرف ته پشت دی، په پشت کې ټول سیدان دي، ټول علما و، ډېر متمدنه ځای، بل طرف ته سرکاڼو. نو دا دواړه چې د دې خلکو په منځ کې هم ډېر ښه مناسبات و، زمونږ او د پشت د خلکو، د سیدانو، د پاچیانو. همالته مونږ خانان درلودل، د کونړ خانانو، میرزمان خان دوی، د هغوی سره زمونږ تګ راتګ و، د هغوی د زامنو سره، د هغوی په باغونو کې به مونږ لوبې کولې. نو هغه ډېره ښه دوره وه او تېره شوله. اوسني نسل ته هغه شاید افسانه ښکاري، اما مونږ دپاره واقعیا هغه یو عیني واقعیت و.
خصوصا د یوه پاچا تګ داسې یوې سیمې ته، دومره لرې غرنۍ سیمې ته تګ، واقعا چې په هغه وخت کې به ډېره لویه خبره وه.
بدون د شکه خلکو جالې تړلې په سیندونو باندې، بیروبار و، ښځې نر مکتبونه راوتل، بیرغونه و، او سپینګیري مشران اتڼې کولې، او هلته نغارې او ډولونه وال کېدل. واقعیت هغه بیل یو حالت و. او پاچا براتو د نورګان نه چې د کونړ دو ولایت نمړنۍ ولسوالۍ ده. دا هغه ځای نه به قرار کېدو، یو ځل به نورګل کې ښکته کېدو، بیا به څوکۍ ته راتو، بیا به نرنګ ته راتو، بیا به سرکانو ډنډولو ته نوابات، او همدارنګه بیا به چغسرې ته، چغسرې نه بیا په هلیکافترو کې تو نورستان ته. هغه وخت نورستان د کونړ مربوط و، او هلته د کامدیش په سرحد کې یو ډېر غټ هوټل و. ظاهر خان به په هغې کې شپې کولې، ښکار ته به راتو. نو واقعا چې خلکو خاصه علاقه لرله د پاچا سره، او هغه وخت کې داسې یو دغه و چې پاچا څوک ویني بس د دوزخ اور پرې حرامېږي.
علي کوسی صاحب، تاسې سوداګري کوئ، تجارت کوئ، ځینې خلک وایي چې هر کار کوي په سوداګري کې ګټه نه کوي، خو ځینې خلک په ډېر لږ زحمت ډېر پرمختګ کوي، دا له چانس او تعلو سره اړه لري؟
خو یو خو هغه تیوریکي بحث دی چې تجارت دی او اقتصاد دی، او یو عملا په مارکیټ کې وجود دی چې مارکیټ کې یو څوک را لوی شي. ډېر لوی تجاران هغه دي چې کامیاب دي چې هغه په مارکیټ کې خپل وجود ولري، او دوی د دې اورکوټي تجارت نه د راکړې ورکړې نه د دوکاندارۍ نه شروع کی په قرار قرار، او بالاخره په دې باندې پوه شي، جنس وپیژني، نرخ آر جنس باندې چې دوی کار کوي، که خوراکي مواد دي، که په سره تشه الکترونیکي، که مصرفي شیانې، اول باید په هغوی کې شناخت ولري ډېر جدي چې خراب شیان وانخلي، تاوان پې نه شي. ځکه چې په تجارت کې ډېر زیات لوی مشکل دا وي چې بعضې مالونه په خلکو پاتې کېږي، سرمایه یې ځي او دغه یې ځي. خو په هر صورت تجارت هغه څه دی چې هغه بند نه شکر دی، چې یو برخه به ته خورې، یو برخه به بل چاته پکې کار پیدا کېږي، یو بل چاته به پکې زمینه سازېږي، ظرفیت به راځي، کاریابي به پیدا کېږي. نو دا چون د نبی علیه السلام دا طریقه ده او سنت طریقه ده چې په حلالو باندې وشي، په ښه کار باندې وشي، الله تعالی پکې برکت ډېر اچوي. نو ګرچه زمونږ ما مخکې وویل چې تاسو لوی کاروبار نه دی، زه لږ شانتي په دغه جمهوریت کې شل کاله ډېر زیات تجارت ته وزګار نه وم، په اتاق تجارت کې تقریبا اتلس کاله مکمل اتاق تجارت بل ملي کې وم، د هغې نه بیا راغلم اتاق تجارت صنایع ته، دلته سرپرست وم او معاون وم، تجارتي معاون وم. او د اول ورځ نه یو اتحادیه د تاجرانو جوړه کړې وه چې د هغې رئیس وم. نو ټول کاروبار مې داسې په اصطلاح د خلکو په خدمت او په دغه سیانو کې تېر کړ. ډېره علاقه مې لرله د زابلي صاحب د اصولو سره، د زابلي صاحب د فکر او طرز تفکر سره، چې هغه د اقتصاد دپاره او د بازار دپاره، د سکتور خصوصي دپاره ډېر کارونه کړي. مالې خوان راکو چې زه هم داسې شم چې خلکو وایي چې د خدمت کوي، دا سکتور خصوصي دپاره منډې وایي، د سکتور خصوصي اواز دی، دا د سکتور خصوصي مشکلات طرحه کوي. نو په دغه اعتبار زه لږ ډېر زیات مصروف په دې شوم. تنها زامن مې یو دوه درې کسان چې په سره شهزاده کې دی، یو دلته دکان دی، کاروبار کوو، هم هغوی ته مې پرېخوستلی دی. نو تجارت په مجموع کې ښه شی دی، ښه کار دی، اما تجارت هم داسې هغه دغو خبره تعلی هم غواړي، داسې هم نه ده. کله کله داسې کېږي چې په سره تېر شه پرزنت هم دغه تېر کال یو کارټن غوړي په یو دېر شو، اوس په نور لستی، خو هغه چا سره چې دا په ګودام کې موجود دی هغه تاوان کوي. او دسیم شوي چې یو وخت کې په ولسو یو دم دوه دېرش پنځه دېرش. نو کله کله دغسې خمو پیچ او زیګزاګ او حرکتونه په تجارت کې شته دی.
علي کوسی صاحب، که څه هم تاسې د ژوند یوه خاطره بیان کړه د ماشومتوب، که کومه بله خاطره هم لرئ؟
آخره خبره دا کومه چې دغه داود خان مرحوم په آخر کال کې چې بیا دغه کېدو دی مړ کېدو اووه پنځوس کې، د دغه کال په دې اول کې یا د کال په هغه بل کال په آخر کې دی کونړ ته راغی. نو په کونړ کې په هغه وخت کې هغه په حزب دیموکراتیک خلق د دې دپاره چې دته وښیي چې کونړ کې دلته معلمین وجل شوي دي، خوانیانو دا کار کړی، دا کار کړی، دا کار کړی، یو بیانې یې لیکلې وه. نو په هغه بیانې باید دته چا ویلې وې، خو لغمان کې هم نه وویل شوي، په ننګرهار کې هم، په کونړ کې داسې برابره شوله چې د نوآباد پول افتتاح کوو. نو زه جسارت می وکړو تر مې مراسو د نور خانانو مخې ته شوم دغه بیانیې مې ولوستله ډېره زیاته تیزه وه په هغه وخت کې او د دنه دفام شوی وو او د ته خراغلاس ویل شوی وو په کونړ کې چې خراغلی دنه په هغه وخت کې د نو آباد پول افتتاح کوو د پاکستان په مقابل کې نو هغه شانتي روحیم لرله نو ما ډېرې احساساتي خبرې وکړلې او د تا ډېر خوشحاله شو دی نو په دې اخره کې مخ ماته راواړو چې ته ډېر ښه ځوانې زه خوشحاله شوم چې په کونړ کې داسې ځوانان دي خو زما هیله دا ده چې ملي فکر ولري افغاني فکر ولري ته بل چا فکر ونه لري نو ما د دغه وخت کې په نږدې نه ولیدو چې د څه رقم صدقه یې کوو فکر یې کوو په دغه وخت کې زه لږ ډېر د تاثیر لاندې مو ځکه چې یېرېدلم د رئیس جمهورو خلک وویل داسې خلک وژني داسې نو حاجي محمد څمکنی والي و دوی لاړ ولایت ته بیا نو هلته ډوډۍ جوړه کړې وه حاجي محمد څمکنی ته ویلي وو چې د دېستا په دسترخوان کې د هغه ځوان زه نو چې هغه دې راوستلی وې دلته ډوډۍ خوړلې نو ما پسې خلک ګرځېده زه راوستلم بیا یې هلته ودرولم د راته سلام وکړو خو په هر صورت اوس داسې فکر کوم چې داود خان یو ملي شخصیت و ظاهر خان هم ښه سړی و هغه ښه دوره وه زمونږ دپاره مګر متاسفانه چې یا د دوی نه اشتباه وشوه یا د چا نه اشتباه وشوله مونږ په یو دریاب او په یو سیلاب باندې ورګډ شو چې تر اوسه پورې نه معلومیږو چې کوم ساحل ته به وځو
ډېره زیاته مننه کور ودان علي کوزی صاحب
بس نو تیره شوله اوس دې زمونږ رهبرانو مشرانو ته خدای توفیق ورکړي چې د ملي احساساتو تر سوري لاندې نه د اسلامي احساساتو تر سوري لاندې نه خپل وطن جوړ کړي
نری جامی ولکم شنا سوان زره زره کسرو زره تنا